السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1401 مریض کال د وری یا حمل څلورمه او د 2022 زیږدیز کال د مارچ 24 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی ښکاره کړه. ویل چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او ژر تر ژره دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پترولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملا خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ور وګرځي. بلورته د طالبانو د حکومت د قانونو او پترولیم وزارت وایي په 1401 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1 میلیارد 800 میلیون او 2 میلیارد 200 میلیون ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شل اورا سیالیو کوربه توب وکړي. د آیرلند د کرکټ د ادارې په وینا دلته به له افغانستان سره 15 شل اورا سیالۍ وکړي. ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مادلین البرت پرون چهارشنبه د 43 کلونو په عمر مړه شو. دا وو خبرونه او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړې استازي طالبانو ته څه ویلي؟
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
د هرات د زندان پخوانی مشر لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان یې د برخلیک غوښتنه کوي. اروزګان کې نوی تعلیمي کال له هیلو او ننګونو سره پیل شو. طالب چارواکو د پوهنې کارکوونکو ته دا هم ویلي.
امیر المؤمنین د خاصه دغه مکتوب راغلی دی چې کم د چیرې ادارې بیرغ دننه څخه افاده استکوي.
روسیې د خپلو ګازو د پلور لپاره نوی شرط وړاندې کړی. خبرونه کې نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کېږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل یې له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پرېکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پرېکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسي. زرګونه ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
ومورېدل چې یو شمېر څیرو چې په هغو کې طالب پلوه کسان هم شامل دي د طالبانو پر دې پرېکړه غبرګون ښودلی چې پرونې ناببره وویل چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته تر دویم اعلان یا تر دویم امر پورې اجازه نه ورکوي. دغه پریکړه د په ختیځ ننګرهار کې هم زده کوونکي او د هغوی کورنۍ اندېښمنې کړي دي او دوی له طالبانو غواړي چې پر دې پریکړه یې له سره غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نرګس د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ د وښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسېدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټر شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډېر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د هیواد په ټولو سړو سیمو سربېره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سږکال د 1401 هجري شمسي کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع د اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او دې باندې موږ چکم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
په افغانستان کې پرون نوی تعلیمي کال پیل شو او دا راپور هم د پرونی ورځو مراسمو په اړه په ننګرهار کې جوړ شوی.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یولسو کارکوونکو په ګډون لسګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې ډیری دغو کسانو د هدفي وژنو په ترڅ کې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یو لس کارکونکو وشل شوی چې د هغو په منځ کې څلور ښځې دي. د مؤسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2021 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 8 مدني فعالان د بشري حقونو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسې په وینا د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2021 کال په لومړیو اتو میاشتو کې یې دوام وکړ. دا مؤسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو یولس پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې څلور هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د هرات د زندان پخوانی مشره آلیا عزیزی د طالبانو له راتګ وروسته لا درکه ده او کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی لا هم د طالبانو په توقیف کې ده. د دغه میرمنې کورنۍ او دغه راز مدني فعالان له طالبانو غوښتنه کوي چې د آلیا عزیزی برخلیک معلوم کړي او یوې محکمې ته ورته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
په دې شپږ رسنیو ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنی محمد حسین چې ځان د علي عزیزي زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیروم یا ستراحیسه د خپل مور هیڅ احوان لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کې ده. علي عزیزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشوه د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو باندې کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د براتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خو دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلي چې د موضوع معلوماتو ته اړتیا لري، پوښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي له لوري د موضوع په اړه نورو جزئیاتو ته هم پته مسوي وو خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ، د ښځو د حقونو فعالینو، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادۍ د غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا یې له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امینې مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کېږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظ د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړل شي. د علي عزیزي روشن شي چې چېرته دغه ژوند دی، که نه که ژوند دی هغه باید خوشي شي، باید هغه کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چېرته ده او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې ښځو سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د علي عزیزي ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او معترضینې هم طالبانو بندیانې کړې وي چې له ګڼو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته بیرته خوشې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راځو د سیمې او نړۍ مسایلو ته. ترکیه د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکی اسمت الله خالوزی اشتمنه کنګل کړي. خالوزی د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکی پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق یې وړل او همداراز یې دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2021 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکی اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار ورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حوالې کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کن فرانک مکیزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامداره پراختیا په اړه اندېښنې شته. ښاغلی مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
روسیا چې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخه ده وایي چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل ګاز یوازې پر روسی روبل پلوري. اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د اروپایي اتحادیې د یوه جګپوړي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالرو رانیسي. ښاغلی هابک همداراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکوي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین لمځکې هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکړه نه ده کړې.
د روسیې په اړه یو بل خبر کې تمکیږو. ناتو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسی پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسی پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو یو جګپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي پرون وویل د اټکلې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیا په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د دې اټکل لمخې د 40,000 روسی پوځیانو مرګ ژوبلا او اسارت دا معنا لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي او یا هم حذف شوي دي. یو بل خبر دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلین البرایت پرون د 40 کلونو په عمر مړه شوه. البرایت چې د پخوانی چک سلواکیا په پراک ښار کې زیږېدلې وه، له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د بل کلینټن د کابینې د بهرنیو چارو وزیره وه. دا مخکې تر دې چې د باندنیو چارو وزیره شي، په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازې وه. زه درنه اجازه غواړم د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په وروزګان کې هم پرون نوې تعلیمی کال پر زکونکو او خونځیو له نوو محدودیتونو او همدارنګا له یو شمیر ننګونو سره پایل شو. په دې اړه پام وکړئ دی رپورټ.
د دروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسب شي د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالي د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالی مرستې نیول شوی و. د نوی تعلیمی کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلې، خو سږ کال دا څه په دې ولایت کې نه دي ترسره شوي او پر ځای دا ډول ترانې غږېدلې. په دې مراسمو کې د وروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیرالله حقنما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت لخوا څخه یو رالېږول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په 15مه ماده کې راغلی وه باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
پنځم د ټولو مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د اورسګان ولایت د پوهنې همدی رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي، ښوونکي او د پوهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لري کړي او پر ځای یې د طالبانو اوسنی سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راته راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرانو ته او دغه رقم نور په کم ریاست چې کوم مامورین دي وهغو ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. انشاءالله موږ به عام کړو و ټولو ته به ورسوو چې امیر المؤمنین د خوا څخه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د تیرې ادارې بیرغ او هغه په هغه شعبو کې ورسره جګ وي یا یو مخته جګ وي هغه به د ننه څخه اخواته ایسته کوي. دغه کوم د اسلامي امارت بیرغ چې دی هغه به په خپل میز او په خپل
په اورزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وه سوې. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشحاله دي. خدای له ټولو پلارونو او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولیږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پایل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنې کړي چې لشپږم ټولګي پورته زده کوونکي یې بیا له ښوونځیو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي نړیوالې ټولنې د افغانستان له سخت دریځو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی.
دوی په یو خبر پانه کې چې باختر اجانس خبره کړې ویلي دی ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه له غبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنګاپور خپریږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمېر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوښکې تویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو دغې ورځپاڼې ته ویلي نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ راډیو مایکروفون ساز خبرونې ته هم پرون ګڼ شمېر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او وی ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د ښځو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د نوي اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی رینا امیری هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو دا کار چې د ژمنې خلاف یې ښوونځي خلاص نه کړل د طالبانو پر ژمنو باور کمزوری کوي او د کورنیو هغه هیلې ځپي چې د خپلو لوڼو راتلونکي ته یې لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو مسؤلې هیدربار د طالبانو دا پریکړه بېرحمانه بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
برکت افغان وزیر د ننګرهار ولې د خوګیډول سوري ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي حیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه دي. نه لري هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد د یو ټولنې د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبان او جنکیو ته د پوش په دوم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ده ورکړي. نو دا ډیر یو غلط تحمید او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو لدې څخه غواړو چې باید دغه جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق یوازې دونه دا مونږ ته اسلام راکړی دغه حق. نو زمونږ خویندې ورونو ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خویندې ورونو به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو تاسو ته هلمند ولایت د نظري ولسوالۍ د اسمت بازار د سینې څخه خبره کوم. دا کومې مرستې چې راځي هغه خو د غریبانو ته بېخي بالکل نه ورکوي او دا مرستې چې راځي دا ټوله د زورمکانو ته په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅېږي په دغه ګران خرید باندې. وغوړي چې که دا دي که دا کوم غوړي دي په دا بوتلانو کې او که کوم داسې نور شی دی هغه ټول په بازار کې خرڅېږي د دغه زمیندارو لاسته ورځي او یا د نورو داسې خلکو لاسته ورځي چې هغه یې خپله خرید پوش باندې کوي. نو دغه خو بالکل نه دي کړي مشینان خو بخي بالکل نه دي ورسېدلي نیم ورکوي په هېڅ صورت یې هم نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا اوه میاشت دغه حکومت تېرې سولې په دا اوه میاشت کې دغه چې په لپه کې نیسي که دا قدر شی یا موږ ته ورکړو څه وایي چې موږ بې زمین یا بل چا ته ورکړو څه وایي چې هغه بې زمین وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو ګلونه اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوی ښوونیز کال پیل شوی ده. نو دوی دې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دوی دې نه په ولس ملنډې وایي او نه د دې وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوی ښوونیز کال پیل شوی ده چې دوی د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالی محمد خبر کوم.
ورور په یلمن کې خو نه ونې که چارواکی وژلی نه طالب چا وژلی دا علاقه اوازې دي دا اوازې دي نه خپرې عجبه ښه امن په افغانستان کې راغلی عجبه ښه د قرار د آرام سا مسلمانان اخیستې
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.